السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. په دې نیم ساعته خبری مجله کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې له افغانستان سره د بیړنۍ مرستې غوښتنه وکړه.
افغانان یو خو د جګړې سره مخامخ دي او وچکالي او اوس ژمر روان ده.
په کور دننه بیا د ډیرو خلکو جیبونه تش شوي او د لومړنۍ توکو بیې اسمان ته ختلي.
پنځه بیا اتیاو ختلي دی. یو کیلو ګاز تیل هم داسې ونیسه، نو د دې ترڅنګ بیکاري هم خپل اوج ته رسیدلې ده. کار نشته، پیسې نشته.
د طالبانو یو پلاوی له دوحې وروسته ترکیې ته تللی. ترکانو د بشري مرستو ډاډ ورکړی او کندهار کې د تازه میوه سوداګر وایي له پاکستان سره د لارې بندوالی ډیر تاواني کړي.
په زرهاو میلیونه افغانۍ تاوان کیږي او دا اکثره د بزګر در اوږه کیږي، د زمیندار در اوږه کیږي.
نن د جمعه مبارک ورځ د تلی یا میزان درويشتمه او د اکتوبر 15مه نیټه ده. د خبرونې ته موزه اسد الله لودین هرکلی کوم. د او نورو راپورونو ته وروسته راستنیږو، خو اوس خبرونه د دې ساعت په خبرونو سره پیلو. د ډلهیز امنیت تړون وایي د افغانستان تحولاتو منځنۍ آسیا بې ثباته کړې. د ماین پاکۍ یوې نړیوالې موسسې ویلي یوه لسیزه کې افغانستان له ماینونو پاکوي او د غور د ولایتي شورا یو پخوانی غړی نامعلومه کسانو وژلی دی. بشپړ خبرونه. د روسیې تر مشرۍ لاندې د ډلهیز امنیت تړون یو لوړپوړي چارواکي ویلي د افغانستان روسي تحولاتو د منځنۍ آسیا ثبات خراب کړی دی. د دغه تړون لوی درستیز ډګر جنرال اناتولی سیدوروف په یوه غونډه کې خبرداری ورکړی چې د افغانستان شرایط ممکن د منځنۍ آسیا وضعیت تر دې هم خراب کړي. د تاس خبری اژانس د راپور له مخې سیدوروف زیاته کړه د منځنۍ آسیا په سیمه کې د بیلابیلو عواملو رایوځای کېده بې ثباتي ډېره کړې او په بالقوه ډول حساس پړاو ته کړکېچ پراخولی شي. د ډلهیز امنیت تړون د لوی درستیز د اټکل له مخې اکثره هیوادونه د حالاتو د عادي کولو لپاره له طالبانو سره خبرو اترو ته خپله ژمنه ښیي. د بهرنیو چارواکو له اقداماتو ښکاري چې دوی باید په سیمه کې د سخت دریځۍ د مخنیوي لپاره له طالبانو سره خبرې وکړي. د ډلهیز امنیت تړون د غړو هیوادونو ارمنستان، تاجکستان، قزاقستان، قرغزستان، روسیې او بلاروس د دفاع وزارتونو چارواکو د ویډیو کانفرانس له لارې په دې غونډه کې ګډون کړی و. دوی چشمیره د افغانستان گوندی یو شمیر د افغانستان گوندی هیوادونه دي. یو اونۍ وروسته د افغانستان او تاجکستان پولې ته نږدې پوځي تمرینونه هم پیلوي. د ازبکستان د ترمز سرحدي ښار افغانستان ته د مرستو درسولو په یو مرکز بدل شوی دی. د ازبکستان لارې په افغانستان کې میلیونونو اړو کسانو ته د مرستو درسولو لپاره په خوراکي موادو بار لومړنۍ الوتکه نن جمعه تر مصر هدي ښار ته رسیږي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ ویاندوی بابر بلوچ وایي له دې وروسته به بشري مرستې په الوتکه کې د ازبکستان تر مصر ته ولېږدول شي چې له هغه ځایه د افغانستان مزار شریف ته یوړل کیږي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام د روان اکتوبر په لومړیو کې د مرستو انتقال پیل کړی دی. څو تنه افغان ښځې د اروپای پارلمان د بشري حقونو د غوره جایزې د کاندیدانو په وروستي لیست کې شامل دي. د اروپا پارلمان د بهرنۍ چارو د کمیټې رئیس ډیوډ مک الستر د ساخاروف د سګنۍ جایزې د کاندیدانو لیست پرون پنج شنبه اعلان کړ او ویل
The nomination of this group of prominent Afghan
د دغه نام تو افغان شزو نومول کېدل د شزو د حقونو د هغو کسانو او خلکو د اساسي حقونو د ساتنې د ملاتړ قوی نه خره چې نه یوازې په افغانستان بلکې په درست نړۍ کې د دوی دفاع کوي.
ظریفه غفاری، شهرزاد اکبر، ماری اکرمی، پلوشه حسن، فرشته کریم، صحرا کریمی، مترا مهران، هوریا مصدق، سیما سمر، حبیبه سرابی او انیسا شهید ساخروف جایزه ته د کاندیدانو افغان خزو په ډله کې شامل دي. ټاکل شوی ده چې د ساخروف د جایزه ګټونکي چې 50,000 یورو ارزښت لري د راتلونکو پنځشنبه په ورځ اعلان شي. د ماین پاکۍ یو موسسه وایي په لسو کلونو کې به افغانستان له ماینونو پاک کړي. د هیلو موسسې رئیس جیمز کوان برتانیي رسنیو ته ویلي چې د طالبانو د ټولو ولسوالیو ولسوالانو ماین پاکانو ته اجازه ورکړي چې ماینونه پاکړي. د خاغلی کوان په وینا سره لدې چې دا به لویه ادعا وي چې په لاسو کلونو کې افغانستان له ماینونو په بشپړ ډول پاک شي، خو اوس چې طالبان واک په لاس کې لري د دې په خبره دا امکان برابر شوی چې په افغانستان کې ماینونه په یوه لسیزه کې پاک شي. په افغانستان کې ډیر شمیر ماینونه د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل له مهاله پاتې دي، خو طالبانو هم په وروستیو شلو کلونو کې ډیر ماینونه ځای پر ځای کړي دي. په غور کې د طالبانو ځایي چارواکي وایي چې نامعلومه وسلوالو د دې ولایت د ولایتي شورا یو پخوانی غړی معاون احمد وژلی دی. د غور د دولتيار ولسوالۍ لپاره د طالبانو ولسوال مولوي نجیب الله ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی احمد او راري پرون ماسپخین هغه مهالو وژل شول چې د ولسوالۍ له مرکزه د تیل جلال سیمه ته روان وو. ولسوال زیاته کړه چې د دې پیښې د عاملانو د نیولو لپاره هڅې روانې دي. معاون احمد په خوا د مشرانو جرګې د غړي په توګه هم کار کړی، خو په وروستیو کلونو کې په دولتيار ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد د ولسی پاڅونوالو مشري کوله. د تاجکستان پولیسو د مخدره موادو یو لوی پیټی چې له افغانستان څخه د هیواد ته قاچاق شوی وو کشف او ضبط کړی دی. تاجک چارواکو پرون وویل چې په دې پیټی کې 1500 کیلو هیروین، 400 تریاک شامل دي چې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې پولیسو ته په لاس ورغلی دي. د دې قضیه په تړاو شپږ تنه نیول شوي چې یوې د ازبکستان او نور د تاجکستان اتباع دي. تاجکستان له افغانستان سره 1400 کیلومتره پوله لري او دا پوله له افغانستانه روسیې او لویدیځو هیوادونو ته د مخدره موادو د قاچاق یوه لار ګڼل کیږي. د تاجکستان د چارواکو د رسمي شمیرو پر اساس تیر کال په دغه هیواد کې 2.5 تنه مخدره مواد کشف او ضبط شوي دي. او د هالند بهرنی چارو وزیر بن کناپن په ویلی چې په کابل کې د یو ترجمان وژل کېده دا اړتیا تاییدوي چې هالند باید ژر تر ژره 2000 افغانان وباسي او پناه ورکړي. د نیدرلند ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې هالندي رسنیو ته د وژل شوي افغان ترجمان خپلوانو ویلي چې هغه له افغانستانه د هالند له لوري د ایستل کېدونکو افغانانو په لیست کې شامل وو. سهارنی خبری مجلې ته غوږی په دې هله چې یو خوخه او خوشاله ورځ مو پیل کړی وی. راځو د دغه خبرونې د سر راپورته. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری له افغانستان سره د نړیوالو د فوري مرستې غوښتنه وکړه. د دې کمشنری ویندوی وایي ملګری ملتونه له اړو افغانانو سره مرستو ته دوام ورکوي، خو له نړیوالې ټولنې هم هیله لري چې د ژمي تر رارسېدو مخکې د افغانانو کومک او مرستې ته ودانګي. دوی ویلي سړه هوا او ورسره د خلکو ناچارۍ د ډیرو ژوند ګواښي. تفصیل یې د عصمت څاروان په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وایي کله افغانستان سره په بیړه مرسته ونه شي د دې هیواد اقتصاد به وپاشل شي او د ژمي له راتګ سره به بشري ناورین رامنځته شي. د دې کمشنری ویندوی بابر بلوچ کابل ته تللی وایي افغانان له یوې خوا جګړو ځپلي او له بلې خوا وچکالۍ زیانمن کړي دي. د پنړیوالې ټولنې غږ وکړ
زمون خواست د نړۍ سره دا دی چې تاسو په دا وخت باندې افغانان او افغانستان پیری نه تاسو باید خپل مرست افغانانو سره اوساتی. اوس چې موږ دلته ولاړو افغانان یو خو د جګړې سره مخامخ خو بیا وچکالی وو، اوس ژمره روان ده. دلته په شپې چې درجه حرارت میره دا اغا لکه صفر تتلای همشی او پا مخ کی دیر زیاد ستنزی با افغانان لری نخواست بیا دادا دا ندینا دا ادارونا دا نور و خلگونا چی مخ ترازی با افغانان نمرستو کی.
اروپایی اتحادیه دا سی شنبه پورز لافغانستان سر 1,200,000,000 یورو مرسته اعلان کرد. د دې اتحادیې د کمیسیون مشري اورزلا فون در لین د جیشل هیوادونو د مشانو په آنلاین غونډه کې وویل چې د مرسته د اروپایي اتحادیې پر مخکنی اعلان شوی مرستې سربیره ده. ګڼو هیوادونو د افغانستان د اقتصاد د پاشلتیا د مخنیوي او د بشري ناورینډنې پیښېدو لپاره له افغانستان سره په مرستو ټینګار کړی دی. د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل نړیوالې ټولنې ته خبرداري ورکړې چې پرې نشته چې د افغانستان اقتصاد سره و پاشل شي. د هغې په باور د افغانستان اقتصادي سقوط د هیچا په ګټه نه دی. د کډوالو د لوی کمشنری ویان بابر بلوچ وای د نړیوال ټولنې ترڅنګ ملګری ملتونه هم د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوي.
مزموج د یونیسیار مست افغانانو سره ستا موج پاتو سوی افغانانو سره په افغانستان کې د گاوندی هوادو کې چلتا افغانان پاتکیږي مهاجر حساب
د ملګرو ملتونو پر اساس 3 میلیون افغانان په خپل هیواد کې دننه بي ځای شوي چې د هغو لمنځه یوازې ولکه پر روان 2021 کې بي ځای شوي دي. د طالبانو له واکمنۍ دو سره له یوې خوا ډیرو خلکو کار له لاسه ورکړی، له بلې خوا د اکثرو خلکو پیروت وس کم شوی او په همدې حال کې د جنسونو بې لوړې شوې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری په وروستیو څو ورځو کې زرګونو کورنیو ته خوراکي مواد، کمپلی او ځینې نور اړتیا ورشان ورکړي دي.
و موردل چې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری له افغانانو سره د نړیوالو د بیړنۍ مرستې غوښتنه کړي. دا غوښتنه داسې مهال کیږي چې په کور دننه د ژمي لر رسیدو سره د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي د خوراکي او سون توکو د بایو له بیساري لوړوالي شکایت کوي. د دغه ښار یو شمیر اوسیدونکو آزادی رادیو ته وویل په داسې حال کې چې بیکاری او شتر رسیدلې د دولت ډیرو کارکونکو له تیرو څو میاشتو راسې خپل معاشونه هم نه دی اخیستي. له دې سره د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو چارواکي وایي چې د خوراکي توکو د بایو د لوړیدو لاملونه په نړیوالو بازارونو کې د بایو لوړیدل دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بیکاری کچه ورځ تر بلې لوړیږي او د زمي موسم هم مخ پر رسیدو دی، په دې هیواد کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو د بایو لوړیدو خلک لګاڼو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان کړی دي. خلک وایي لوی خوای خپل تنخواګانې نه دی اخیستي او بلې خواته د بایو لوړوالي له سختو ننګونو سره مخ کړی دي. د کابل ښار اوسیدونکو عبدالشکور ازادي رادیو ته وویل چې دغه وضعیت سخت اندېښمن کړی دي. دایل طالبان غواړي چې د دغه ستونزو د حل لپاره لاس په کار شي.
په دې وروستیو کې هغه قیمتي ډیر لور شوې ده. په کابل کې فعال حال اوس یو بجې وړه په 2018 2018 د روزو څلور څخه خرڅېږي. همدارنګه غوړي چې وخت په خو یو دوامنې پی په 12 روپۍ وو اوس هغه دقیق قیمت شوې ده 2018. همدارنګه ژمی هم موږ په تاسو په هیګو چې ژمی را روان دی او همدارنګه غاز قیمت دی، نفت قیمت دی او خلک هم وزګر شوې دي. نو موږ د مسولانه وختونه کوو چې دې برخه کې جدي اقدامات وکړي.
د کابل یو بل اوسیدونکو فرهاد چې د دولت کارکونکو او اوس بیکار دی د سوان توکو د بای لوړوالي شکایت لري.
د طالبانو پراتک سره قیمتونه خپل لاوش تر رسیدلې دي او سربل قیمتونه خپل وړي دي. د لارګو قیمت، زغال قیمت اوس جمع مخبره رسیدو دی. غاز هم داسې بخیل وړ شوی دی چې 15 بیا 30 تخته دی یو کیلو غاز. تیل هم داسې ونیسه نو د دې ترڅنګ بیکاری هم خپل اوشته رسیدلې ده. کار نشته، پیسې نشته. په خو به یو کاربارو یو مصرفیت بو خو اوس د کاروبار هم نشته، عاید هم نشته.
له دې سره د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو چارواکي وایي سره له دې چې اوس مهال د توکو د صادراتو او وارداتو په برخه کې ستونزه نسته، خو د خوراکي توکو او ګازو بیې په نړیوالو بازارونو کې لوړې شوې دي. د دغو خونو عمومي مشر توکل احمدیار ازادي رادیو ته وویل چې اوس د وړو او نورو خوراکي توکو لکه وریجو او غوړیو د یو ټن بیې له $80 لوړ شوې ده.
کدیم مواد خوراکي در عموم چالش شمی بود که سابق مواد خوراکی دمی خارجم کرد.
پټوله کی د خوراکي توکو ستونزه داده چې کله مړ لنړیوالو بازارونو لکه قزاقستان یا روسیې توکي راواردول به یې ټیټوي. خو اوس د نړۍ په بازارونو کې د دغو توکو به یې په هر ټون کې لا اویا تر $100 لوړې شوې دي.
ازم جایی که نه تجارا خرید میکنن نرخ بلند شده و این نرخ تاثیر خود در سر بازار کابل ساخته.
خغلی احمدیار وایي چې د بانکونو ستونزې هم هغه څه دي چې سوداګر ورسره لاس او ګریوان دي. د اقتصادي چارو ځینې پوهان کته هم د خوراکي توکو د بایو د لوړوالي لامل په گاونډیو هیوادونو کې اقتصادي تورم بولي، خو وایي چې دا تورم په افغانستان کې د توکو د بایو د لوړوالي په برخه کې بے ساری دی. دوی د سوداګرو لولوري احتکار کول یو بل لامل بولي چې په خبره د سواند او خوراکي توکو بای ورسره لوړی شوی دي. و موږ غوښتل په دې اړه د طالب چارواکو نظر هم واخلو. خودوی از موږ اړیکو ته ځواب ونه وایه.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږه ازادي راډیو نه اوري اوریدونکو وړاندې درته په خبرونه کې نور په زړه پورې راپورونه هم لرو. دا به هم واوري چې طالبانو پرون له ترکی چارواکو سره کتلي هغوی د بشري مرستو ډاډ ورکړی دی، خو اوس راځئ دې ته پام وکړو چې لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي دي. احمد شیبر ته به غوږ شو.
نیوزویک مجله د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په وینا لیکي د طالبانو پلاوی را روانه اونۍ ماسکو ته ځي او د روسیې په مشرۍ د افغانستان د راتلونکي په اړه په خبرو کې برخه اخلي. ټاکل شوې ده چې دا خبرې د چهارشنبه پورې وشي. د نیوزویک په باور دا خبرې به د 2018 کال د خبرو په چوکاټ کې وي چې د روسیې، افغانستان، هند، ایران، پاکستان او چین استازیو پکې ګډون کړی و. نیوزویک لیکي روسیا او چین په کابل کې ډیپلوماټیک حضور لري او د امریکایانو له وتلو وروسته د دوه هیوادونو هڅه کوي چې پر افغانستان خپل اغیز پراخ کړي. وال سټریټ جرنال رسپانه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د استازو په وینا چې نومونه یې نه اخیستل شوی لیکي واشنگتن غواړي د کال تر پای مخکې له افغانستانه د امریکایانو او یو شمېر هغو کسانو د ایستلو لپاره چې ویزې لري الوتنې پیل کړي. رسپانه لیکي تر اوسه د دې الوتنو نیټه نه ده معلومه شوې. بلور ته یو شمېر افغانان د مسکی له لارې له افغانستانه په وتلو دي. د کډوالو نړیوال سازمان په روسیو کې ویلي دي چې هره اونۍ له افغانستانه د 300 او 1500 ترمنځ کسان وځي. ګارډین رسپانه لیکي په ترکیه کې هغه افغانان چې د طالبانو له رژیمه تښتېدلي دي ادعا کوي چې ترکی پولیسو وهلي دي، نیولې دي او بیرته یې له سرحده اړولې دي. ګارډین بیا د ترکیې په ختیځ کې د وان شار په لمنو کې د محمد الله سنگین په نوم د یو افغان کیسه کوي. دوه بشکلن سنگین عسکر وو. د تیر میاشت درې ځله د ایران له سرحده ترکیه ته واوښت او هر ځل چې اوښتی دی ترکی پوځیانو نیولی دی، وهلی دی او بیرته یې په زور ایران ته استولی دی. د لویدیز یوې بلې خپرونې ډیفنس پوسټ د افغانستان پر یوې امنیتي پیښې لیکنه خپره کړې ده. دا خپرونه د کونړ په مرکز اسدآباد کې پرونی چاودنې ته اشاره کوي چې د شیګل ولسوالۍ امنیه قمندان عبدالله عرفان پکې ووژل شو او یو لس تنه نور ټپیان شول. کونړ یو له هغو ولایتونو څخه دی چې په لرې پرتو سیمو کې داعش فعال دی. ډیفنس پوسټ ویلي کې چې له طالبانو سره د داعش دښمني نوې نه ده. له 2014 کال راهیسې چې دا ډله په افغانستان کې د خراسان ولایت په نوم فعال شوې ده، له طالبانو سره دښمني پیل کړې ده. داعش له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د تر ټولو خونړي پیشې مسؤلیت هم منلی دی چې په کندوز کې تیرونی د جمعې د لمانځه پر مهال د شیعه او په جومات کې په لسګونو کسان ووژل او په لسګونو نور ټپیان کړل.
ترکیه وایي حاضر ده چې له طالبانو سره په افغانستان کې د بشري بحران په مخنیوي کې مرسته وکړي، خو د دې حکومت به په رسمیت ونه پیژني. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو پرون په انقره کې د طالبانو له باندنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره کتلې دي. طالبان هڅه کوي چې نړیوال د دوی نوې حکومت په رسمیت وپیژني، خو د نجونو د تعلیم او د ښځو د حقونو په شان مسایل سبب کیږي چې نړیوال ټولنه د طالبانو حکومت په رسمیت ونه شي پیژندلې او په دې برخه کې په احتیاط ګامونه پورته کړي. تفصیل له اسمت ساروان اورو.
ترک چارواکی وایي له طالبانو سره یې تېره شپه په خپلو خبرو کې د افغانستان د یووالي لپاره د پراخ بنسټه حکومت پر اهمیت ټینګار وکړ. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره له کتنې وروسته په یوه خبري غونډه کې وویل چې ترکیې د طالبانو پلاوي ته د نجونو د تعلیم او د ښځو د کار په اړه خپل سپارښتنه تکرار کړه. طالبانو له وخت رسیدو وروسته لشپشم ټولګي پورته نجونی له زده کړو محرومی کړي. که څه هم په وروستیو ورځو کې طالبانو په یو شمېر شمالي ولایتونو کې نجونو ته اجازه ورکړې چې تر 12 ټولګیو پورې زده کړو ته دوام ورکړي، خو په اکثرو دولتي ادارو کې لا هم ښځو ته د کار اجازه نه ورکوي. د متقی په مشرۍ د طالبانو پلاوی ترکیې ته پرون په رسمي سفر لاړ چې له دغه هیواد سره په دوه اړخیزو مسئلو او همدارس د افغانستان پر راتلونکي د ترکیې په همکارۍ خبرې وکړي. چاوش اوغلو خبریالانو ته وویل د طالبانو مشرانو ژمنه وکړه چې تر خپل وسه به د هغو افغان کډوالو مرسته وکړي چې له ترکیې څخه په خپل خوښه خپل هیواد ته ستنی شي.
د طالبانو ادارې وویل چې د افغانان غواړي خپل هیواد ته ستنی شي. د ټولو هغو کسانو په شان چې اوس په خپل هیواد کې اوسي دوی به یې خدمت وکړي او که بیرته ستنېدو کې به یې ملاتړ وکړي. خو موږ له دوی سره په دې اړه خبرې وکړې چې د نورو کډوالو د سیل د ماتېدو د مخنیوي لپاره باید څه وسي.
سلګونه زره افغانانو ترکیې ته پناه وړي او اکثره هڅه کوي چې د دې هیواد له لارې ځانونه اروپایي هیوادونو ته ورسوي. د امیر خان متقی په مشهد طالبانو پلاوی تر دې مخکې قطر ته تللی و چې د امریکا د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر وینډی شرمن او همداراز د اروپایي اتحادیې له پلاوي سره خبرې وکړې. امریکا طالبانو ته د داعش پر ضد په جګړه کې د همکارۍ وړاندیز وکړ خو طالبانو رد کړ. په همدې حال کې د روسیې حکومت په مسکو کې د افغانستان په اړه د راتلونکي اونۍ تر خبرو مخکې پرون پنجشنبه هیله وشوه چې طالبان به پخپله له بهرني ملاتړ پرته په افغانستان کې داعش وځپي. د راتلونکي چهارشنبه په ورځ روسیې د افغانستان په اړه د یو نړیوال کانفرنس تابعه کړې ده. د افغانستان لپاره د ولسمشر ولادیمیر پوتین ځانګړی استازی وایي مسکو به دې کانفرنس ته طالبان هم وروبولي. خود طالبانو ویندوی او د اطلاعات او فرهنګ مرستیال زبیح الله مجاهد وای
ما تصمیم نهایی طالب نه گرفته
موږ تر اوسه پوری په دې اړه ورستی پریکړه نه کړې. موږ ته بلنه راکول سوې ده او تر غور لاندې ده
زیر بررسی است.
مسکو په مارچ میاشت کې هم د افغانستان په اړه د امریکا، چین او پاکستان په ګډون کانفرنس جوړ کړی و.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د کندهار د تازه میوه سوداګر وای د سپین بولداک ولسوالۍ د لارې د تړل کېدو له عمله په تیرو 2 ورځو کې په لسګونه موټره تازه میوه خوسا شوی او په خبره یې که حالت همداسې دوام وکړي نو سوداګر او باغلرونکو ته به نور هم درانه مالی زیانونه ورسیږي. دوی د میوه د فصل تر پای ته رسیدو پورې د لارې د خلاصېدو غوښتنه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
په کندهار کې د تازه میوه د فصل لپاره سره سم د سپین بولاک ولسوالۍ لار لتیر 2 ورځې راځي د طالبانو لخوا د سوداګرو او هر راست تګراتک په وړاندې تړل شوی ده. د لارې تړل کېدو تر ټولو ډیر زیان د دغه ولایت باغلرونکو او سوداګرو تاړولی او په سلګونه موټره تازه میوه د لارې د پرانیستل کېدو په انتظار خراب شوی ده. د کندهار د سوداګری خونی مشر حاجی نصر الله ظهیر وای د لارې د تړل کېدو دوام به سوداګر او دانارو باغلرونکو ل سلګونه میلیون افغانۍ زیان سره مخ کړی.
په میلانا او افغانۍ مشت تاوان رسیږي، په ضرورو میلیون تاوان رسیږي. که موږ د دغه دربدری سره مخامخ شو او زموږ انار ونوزي مو په زرهاو میلیون افغانۍ تاوان کیږو او دا اکثره د بزګر در اوژخیږي، د زمیندار در اوژخیږي، دغه تاجر د کمی خو ورک نقطوانی زمیندار سو.
د تازه میوه یو شمیر سوداګر وایي سلګونه موټره وچا او تازه میوه په موټرونو کې بار پاته ده او د خرابېدو په حال کې ده. د حبیب الله او عبدالباقی په نومونو د وچا او تازه میوه دوه سوداګرو ازادي رادیو ته وویل
مجتدی دلار الکی دغه سیزن دی مجت فریج دی د سیزن سوروسته مطلق د مج واده ور سره کو چې کلار بند دی کی مج دغه مخالفت نکو بیا دی دغه چا سره چې د پاکستان حکومت هر څوک چې دی دغه سره دی پر خپل سیاست پر خپل برابر باندې خپل خبر ور سره وکي نه زموږ د تجارت پر برابر باندې
زموږ چاره کو نوم یو غشت غالي زموږ قوم وروره په جم مسلمانان زموږ سره ول دي زلم وسی په خپل وطن کې بیا خو موږ ستاسې پیژې ولس یو تاسې زموږ پر سر لاس را تېر کړي تاسې ولې پیژې موږ در بداره کوي نو موږ وروره بره دغه دروازه راڅه تېره ده سبا د خیر د ولایت مخ ته راځو که سل یو که 1500 یو یا به مو وژنې یا به زموږ لاره را کوي.
د عبدالله په نوم د تازه میوه یو بل سوداګر وایي کلاره همداسې تړلې وي نو دوی ته بدرانه مالی زیانونه واړوي چې جبران به یې کلونه کلونه وخت واخلي. دی له طالب چارواکو غواړي چې د تازه میوه د فصل تر خلاصېدو پورې د سپین بولدک لار د سوداګرو پر مخ پرانیزي
او موږ دغه ټاپې در وخت چې یاد بارانو وخت دی یاد یخو وخت را روان دی هغه که سره موږ اتل سورج وخت لرو نور وخت نه لرو که دغه لار ژر تر ژره د صحیح لانه سي د اتل سورج هم سيري سي د ټول کندهار او د مملګر ټول تباه کیږي او تباهي به داسې چې کندهار باغوالا او مملګر بم په وخت جنجال او فساد کې سره واقع شي ځکه چې باغوالا پیسې نه غواړي او سوداګرو ته معنا د مالونه د یا ورسته سوی یا په خرچو کې ولاړه پیسې نه شي ورکولای نو دا یو غټ مشکلات یو غټ تکلیف میدان ته راځي.
د کندهار ولایت چارواکو د سپین بولدک او چمن ترمنز د دروازې د تړکېدو په اړه تازه څرګندونې نه دي کړي، خو له دې وړاندې په یوه اعلامیه کې ویلي و چې لارې د افغانانو سره د پاکستانی ملیشو د ناسم چلند له امله بند کړې ده.
د روسیې تر مشرۍ لاندې د ډلیز امنیت تړون یو لوړ پوړي چارواکي ویلي د افغانستان روسي تحولات د منځنۍ آسیا د بې ثباتۍ سبب شوي دي. د دغه تړون لوی درستیز ډګر جنرال اناتولی سیدوروف په یوه غونډه کې خبرداری ورکړی چې د افغانستان شرایط ممکن د منځنۍ آسیا وضعیت تر دې هم خراب کړي. د ازبکستان د ترمز سرحدي ښار افغانستان ته د مرستو د رسولو په یوه مرکز بدل شوی دی. د ازبکستان له لارې په افغانستان کې میلیونونو اړو کسانو ته د مرستو د رسولو لپاره به په خوراکي موادو بار لومړنۍ الوتکه نن جمعه ترمز سرحدي ښار ته ورسیږي. څو تنه افغان ښځې چې د اروپا پارلمان د بشري حقونو د غوره جایزې د کاندیدانو په روسي لیست کې راغلي ټاکل شوې چې راتلونکي پنج شنبه د سخروف جایزې د ګټونکو په توګه اعلان شي. د ماین پاکۍ یوه موسسه وایي په لس کلونو کې به افغانستان له ماینونو څخه پاک کړي. په غور کې د طالبانو ځایي چارواکي وایي چې نامعلومه وسلوالو د دې ولایت د ولایتي شورا یو پخوانی غړی معاون احمد او د هغه وراره وژلی دی. او د تاجکستان پولیسو د مخدره موادو یو لوی پیټی چې له افغانستان څخه د هیواد ته قاچاق شوی وو کشف او ضبط کړی دی. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د طالبانو له راتګ څخه وروسته په غزنی کې یو شمیر بازارونه له کلونو بندېدو